په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریپی یو بل پښتو خبرونه کې مو زنور یاسم دی، هر کله کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غرض په تیره بیا په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسئله راپورته کړي. د خوست ولایت شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې هیواد بیا د دې ولایت بیا رغونې ته سمه پاملرنه نه ده کړې. په کونړ کې بیا اکثره ځوانان وایي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او پاسپورت ترلاسه کوي. پر یادو موضوعاتو پر راپورنامه مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. قسم سولمل ته وغوښ شو.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه ټاکل سوی دی چې له کابل او جګپوړې پلاوی نورستان ته ولاړ سي. د پکتیا د رسنۍ کلب د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم پانځي د ماسلانو په همکارۍ د ارواښاد جانقال کوزي لپاره د فاتحې مراسم ترسره کړل. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د چیلي د سمندر غاړو کې د زلزلې نه وروسته د تکانونو له امله 15 تنه مړه سوي او شاوخوا 1 میلیون کسان بې ځای سوي دي. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی دی چې له کابل او جګپوړې پلاوی نورستان ته ولاړ سي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېر ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دیني عالمانو سره پارک کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبر یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره سي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې او اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي هیئت تر راته ګروسته به پر غلارو چارو غور وسی چې د نورستان د ټول ولسوالۍ ترمنځ لارې جوړې سي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یو اونۍ مخکې تر ټاکلې جدول ورسېدل او سږ کال نږدې 10 میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلی ده. د 43 زره حاجیان وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه سوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یو حاجی د حج لګښت 2200 امریکایي ډالر وو او روان کال دغه مصرف 2450 ډالر ته راټیټ شوی دی. حاجیان د اریانا افغان هوایي شرکت په لوتکو کې چې د نایجیریا او مصر لوتکې سږ کال چارټر کړي دي ورسول سول. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر و هڅول چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ مسکو ته ولاړی. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په مسکو کې وکتل. د کور جوړول په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 15% لګښت به د روسي لوري په غاړه وي. د روسي لوري په غاړه وي. د دې تړون لمخه به یو روسي صنعتي کمپني د 25 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د کور جوړول وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان د وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمانه ودان کړي. د پکتیا د رسنۍ کلب د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو په همکارۍ د ارواښاد جانقا الکوزي لپاره د فاتحې مراسم ترسره کړل. د فاتحې د مراسمو ګډون کوونکو د ژورنالیزم په ساحه کې د ارواښاد الکوزي د خدمتونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دغه ولایت کې د جانقا الکوزي په نوم د یو سړک ته نومولو لپاره به هڅې وکړي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جانقا الکوزي په نوم باندې یو وټ په پکتیا کې ونومي.
د ازادي راډیو خبريال مرحوم جانقا الکوزي د سه شنبه په ورځ د 55 کلنۍ په عمر د سرطان د ناروغي له امله لدې نړۍ سترګې پټې کړې. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولې ده. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیابه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د پوینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه له سختري زورډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې توران په جنوبي اسیا کې له القاعده سره په تړاو ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. هغه په دې هم توران دی چې هغو سختریزو ته یې مالی مرستې ورکړې چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیګانو په حمله کې 50 تنه وژل. دغه پاکستانی چارواکي وویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی، بلکې هغه سختریزي چې په دې حمله کې لاس درلود لمسولي او د هغوی افکار هم منځلې دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته سوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه سو. بانکی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند پاړه خبرې وکړې. بلورته 13 ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاوري د هنګری دننه پولیس پر کانډ وشتل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپری او با اوشکي بهونکي ګاز پر غوي استعمال کړ. روسیا وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری تېر ورځ په واشنگټن کې خبرې اعلان ته وویل مسکو غواړي چې د سوریه د شخړې د هواري لپاره او په سوریه کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. ټول مهمو شریکان سره په دې اړه او نور مربوط موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف سره تیر ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دریم ځل دی چې ورسره غږیږم.
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې داسې ښکاري چې د سوریې د سمندرغاړې ښار لازقیه په هوایي ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او شای پوځیان کښته کړی وي. دغه راپورونه په واشنگټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوریې ته د بشري هدفونو لپاره تللې دي. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سي، جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان سوو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دغه امر په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلوه بیلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې ورکړی دی چې د د پوینه د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. د چلی سمندرغاړو کې یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت سوی او جنوبي امریکایي لرزولې د چلی او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. دغه زلزلې تکانونه لري په کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم احساس سوی دي. د لومړنیو راپورونو له مخې د زلزلې نه وروسته د تکانونو له امله 15 تنه مړه سوي او شاوخوا 1 میلیون کسان بې ځای سوي دي. دغه ورځ د چیلي ساحلي شارګوټي د اوبو څپې چې ارتفاع 3 متره ته رسېدلې ځپلې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک ټول خبرونه نو یاوریدلی یا غوړی بیا واوری یا ولولې دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایي رئیس په د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د عمده ستونزو ترڅنګ په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسله هم راپورته کړې.
په خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې دوی ته ډېر زیانونه رسولي.
اول ده شخصا خپل توان چې حساب کوم شروع جنب ماش کړنه دا ټول د عشق په خاله درېدله.
د خوست ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت مشرانو د دې هیواد د دې ولایت بیا رغونې ته سم پاملرنه نه ده کړې او په کونړ کې بیا اکثره ځوانان وایي چې کاروبار نشته غواړي له هیواد ووزي.
د شپږ نشته چې زما د بیروزګاره ګرځم هر دفتر کې نه وځي پښتانه د روزګین خبرې دي نو غواړو چې زموږ بارو کې چې داړ شو.
او دغه راز په نړیوال موضوعات کې وایي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره حد پر روسي اتکاو نه کړي. دوهونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اوشمیر راپورونو لمخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ډیر ټینګار وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مسله هم راپورته کړي. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ورزي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت ل 2015 کال روسه له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بي پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو په هنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخله مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه راځم فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بل خصوص دا د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ست د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تأسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه وو چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې شنه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همدارس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو وجود ما خام تر و بجو پوری اوریدلای شي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې روانې جګړې دوی ته ډېر زیانونه رسولي دي او باید دا جګړه بند شي. دوی دغه راز افغان چارواکي هم افغان سرتیري هم تورن کړل چې کورونو ته ورغلي او زیانونه ورته اړولي دي. د خاک سفید په فراه په ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې وبخې جګړه له لس ورځو راهیسې روانه ده. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال احمد شفیع پر راپور کې اوري.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ هغه سیمه چې د لس ورځو راهیسې د وسلوالو طالبان او افغان ځواکونو ترمنځ په کیند شته روانه ده. د سیمې خلک د ازادي راډیو سره په اړیکه کې وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې د خلکو په وینا افغان ځواکونو دوی کورونو ته ورغلي او ټول توکي له منځه وړي دي. د دوی په خبره د دوی څاروي پټي او کورونه ټول ویجاړ شوي، خو افغان ځواکونه او د دولت وسوال مخالفان د دوی ژوند ته هیڅ پام نه کوي.
اول ده شخصا زخپل توان چې حساب کما شروع جنب ماش کړنه دا ټول د اشخ خلوه درې دل فرام یې له بودګان ټول حالت په شکې نه دي. دا شرا ټول نو مشرغه چې په فلای کې هر بده ملي ودو او کومندیان او عسکري ځان ته علاوه دا شرا ټول نو وضعیت دا رقم خراب دی چې تقریبا اختر هم را روان دی سوار لسکوری راغلی و دلته دا خواته د خوشکوي کلا په نامه یو ځای دی دلته مو په یو زړو خونو کښې اړولی دي چې په خدای زما قسم که حیوان لا شپې په کښې کښې تېرې کړي نه وروره وړسته نه وروره یو بسته او بله همدا ده چې که والي صاحب زما غږ اورېده که کومندان صاحب دی که بل مشر که بل اول دا دولت ته ووایه چې ورباندې وکړي بیا طالب ته وایه چې ورباندې وکړي
له بلې خوا امنیتي چارواکي د عام وګړو سره د زور زیاتي خبره نه مني په فراه ولایت کښې د ملي اردو د لوا ویاند عبدالروف رحماني وویل چې یوازې د خوشکابۍ په سیمه کښې محلي پولیسو ځینې کورونه تخریب کړي خو دوی مخه نیولې ده
یک قسمتا چې همي پولیس محلي
د جګړې په ترڅ کښې یوازې د خوست سیمې د پولیسو ځینې ناسمې کړنې کړي چې ملي اردو یې مخه ونیوله او موږ په جګړې کښې د عامو وګړو درناوی کوو د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کښې د لس ورځنۍ جګړې په ترڅ کښې په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې او په ډېر بد حالات کښې ژوند کوي دغه کورنۍ وایي چې تر وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو چلند دوی سره سم نه دی او په دې هکله باید دولت پاملرنه وکړي
خواهد بود چرا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمدن و میفهمی که دخلو ایک درگر نیو کلو هم جنگ از جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ
د ازادي په څپو کې پروګرام نن اوریدلی شئ له درېو نه تر پنځو بجو پورې خو د دې پروګرام د یوه چلوونکي جانقا الکوزي غږ به نور وانورئ مرحوم جانقا الکوزی دوه ورځې مخکې د سه شنبې په سهار د اتریش په یوه روغتون کې سا ورکړه ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د اس ام اس یا د افغان بیسیم مخابراتي شرکت لارې په دې اړه پیغامونه راستولي دي خواخوږی مراتب یې څرګند کړي او ځینې پوښتنې هم لري دغه راز زموږ د غږ ثبتوونکي په ماشین کې هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه ایښي دي د څو تنو د رالیږلو پیغامونو یادونه کوو نسیم له نورستان ولایت څخه غوښتنه کړې ده چې خدای بخښلی الکوزی دې وبخښي که راته ووایي چې د مرګ د یادې مړینې عامل یې څه و مرحوم الکوزی د سرطان په ناروغۍ اخته و دغه راز د عبدالقادر د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي چې د الکوزی پر مرګ ډیر زیات خفه یو الله دې جنت نصیب کړي او له تاسو څخه غواړو چې د الکوزی خوږ غږ یو ځل بیا راته خپور کړئ مخکې مو د الکوزی غږ بیا هم واورید رحمانی به هم د هلمند څخه لیکلي چې الکوزی د خدای جلال الله وبخښي روح د ښاد وي اواز مې ډیر یادیږي د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام هغه خبرتیا چې د ده په غږ ثبت شوې ده هغه به هرومرو درته خپروو او د ده غږ به او یاد به ژوندی ساتو ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د هلمند په هنري رئیس وایي په معرف کې د ډېرو لاسوهنو په خاطر یې لاره ورکه کړې ده هغه په یوې خبرې غونډه کې وویل ځینې کسان د شخصي اهدافو په خاطر پر ده او معرف د فساد تورونه پورې کوي نور جزئیات یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې اورئ
په دې وروستیو کې په پارلمان کې د هلمند خلکو د استازو نیولې د ولایتي شورا وکیلان او ځینې مدني فعالین تور پورې کوي چې د هلمند د معارف په ریاست کې پراخ اداري فساد شتون لري د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر هغه کسانو ته چې د فساد خبره کوي چلنج ورکوي که د فساد یو مورد په ثبوت ورسوي اماده دی چې حساب ورکړي عبدالمتین جعفر د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ځینې لوړ پوړي کسان په معارف کې لاسوهنې کوي هغه زیاته کړه د یو شمېر کسانو د بې ځایه لاسوهنو له امله یې لاره ورکه کړې ده
چیلنج ورکوم هر چا ته وایم د فساد منبع مرجع او فساد هغه نقطه دې راوښي راته چې پچیش کې پساته یو کسانان دي چې دلته داوطلب دي د کرسۍ دپاره داوطلب دي هغوی څه ووایي څه ووایي او څه استدلال وکوي خلکو ته خلکو ما زه نه څنګه مخشوش کړي زه څنګه غواړم چې زه باید رښتې معرف شم دلته موږ نه یاتي لاره ورکه کړې ده لاره رانه ورکه کړې ده مداخلې دومره ډېرې دي چې له حده زیات
رسول یو شمېر کسان د دې لپاره غواړي چې د ده پر ځای بل څوک د معارف رئیس وټاکي چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د ښوونځیو له زده کوونکو او ممبرونو څخه رایه ټول کړي هغه د چا نوم په ډاګه نه کړ خو ویې ویل د ځینو مافیایي کړیو او وکیلانو ترمنځ د کشمکشونو له امله مدیران ممبرین او حتی ښوونکي تغییر او تبدیل یې ژب د په یوه خبرې ناسته کې خبر اعلان تول د ځینو زور ځواکو او وکیلانو د مداخلو په خاطر د ولسوالۍ د یو عادي مدیر د مقررې توان نه لري
په معرف د چا کمه نه ده کړې چې د چا الله سره رسیدلې ده دا اوس اوس پرون ما د بل ورځ ما وغوښته چې زه یو مدیر د معرف ته انکمه سنگین ته یو خدای ته وایي دا مو معرفي کومه کسره ده بل خدای ته وایي چې هلته اتیا نه میارې چې ورشي رئیس ته امنیت ملي ته تاسو خپله ورشي ورته غلسې چېرته درکړي چې دغه سړی چې د سنگین مدیر د معرف د دا موږ د چپراسي پسې پتم نه غواړي دلته یو بله ډله هغه وایي چې دا مقرر کړه دا ښه سړی ده
د هلمند معرف رئیس په قراردادونو مقرریو او هغه شپته میلیونه بودیجه کې د فساد تور دی چې ویل کېږي د معرف د وزارت لخوا کمه شوې ده خو متین جعفر په دې برخه کې پرځان لګول شوی تورونه رات کړ ویل تیر کال ټول بودیجه 320 میلیونه وخو سش کال د مرکز څخه 203 میلیونه بودیجه ورکول شوی دی چې د 15 میلیون افغانۍ کم شي محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند
د خوست ولایت شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې په افغانستان کې د ملي او والدي حکومت چارواکو د خپل فعالیت له پایل تر اوسه د ولایت پرمختیا او آبادی ته سم پاملرنه نه ده کړې دوی خبرداري ورکړل چې کچېری مرکزی حکومت غوښتنه ته پاملرنه ونه کړي نو ولسته به مراجعه وکړي تفصیل دې نجیب الله الخیل پر راپور کوي
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا مشرغړو ولست د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجه توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالیت په پاملرنه نه ده کړی دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپل پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي د خوځ ولایتي شورا غړي نورشان نورانی آزادۍ رادیو ته په دی اړه داسې ویل
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والي حکومت یا د یو شمېر بهرنۍ ډونرانو توجه خوځ تنشته په خوځ کې ډېر کېلت ته د پروژو د ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژو تر سترګو کېږي چې د خوځ مشته په درد وخوړل شي بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو سو خپل غوښتنې او مشکلات د لوی غونډو څخه مطرح کړو
د چي مرکزی حکومت او نړیوالو ډونرانو په کوم خواو کې د یاد ولایت سره مرسته کړي د ولایت شورا رئیس امیر الله رضوان وایي چې په ودانیزو او پرمختیایي چارو کې د هغوی هیڅ مرستې نه محسوسيږي
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسيږي دا څه خاصه بودیجه د انکشافي کولو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړي دوه نه تر سترګو کې
د خوځ د ولایت شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال د یاد ولایت د یو شمېر حکومتي ادارو کاري وړتیا کمزوري بولي او د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د چارو د خوالي او مختک په خاطر خپل اړوند ادارو کې په کارپو اول مدیران وو ګماري
په ملکی او نظامی ادارو کې مشکلات او ستونزې شته بعضی ملکی ادارو نه چې موږ د دوی نه د پلان او گزارش وغوښتنه کړی دا دوی په دې نه دي توانیدلی البته چې دوی کاری ورته کمزوري ده د مرکزی حکومت ته زموږ جدي وغوښتنه ده چې یو شمېر ملکی او نظامی ادارو کې تغییر او تبديل او پرځای ښه کډرونه ځای پر ځای کړي
د ولایتي شوراګانو یو دنده داده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېر پرمختیایي پروژې په مالی لحاظ تمویلوي شریکي کی د خوست ولایتي شورا مرستیال شکر الله بابکرخیل هم دې مسلې ته په کتو ویل چې
هغه اساسي مشکل ما اوریدلې دي د ولسونو نه هغه مو د دولت د اړوند ادارو سره شریکي کړي دي څه چې لازم وو هغه شوی نه دي
دی اتوانی ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډېری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده
دا یوازې خوست نه ده چې دی ولایت دی ولایتی شورا غړي په د ملي وحدت حکومت پر چارواکو انتخاب کوي چې تر اوسه پورې د بیا رغونې په برخه کې دی ولایت لازم پاملرنه نه ده کړې. په کونړ ولایت کې هم اکثره ځوانان په تیر بیا له بیکاری سر ټکوي او وایي چې دلته په دی ولایت کې دوی لپاره نه کار شته او نه کاروبار شته او نه امنی هم د دوی پر ستونزو زیاتې کړې دي. دوی وایي چې غواړي له هېواده ووزي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم دا تاییدوي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورت اخیستونکي چې دوی ته مراجعه کوي ځوانان دي. روح الله انوري پر دې موضوع له اسدباله رپورټ راستولی.
په کونړ کې د پاسپورت مسؤلین وایي هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان د دې لپاره ورزي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورت امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورت اخستلو دپاره ورتل چې څوک په ناروغو او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. او دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیری او زنانه او دا خلک تقریبا کم یعنی 80% ځوانان مونږ راځي او 20% د نور.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لا راغلی راته نه دی. موږ د ماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د نورو ولسوالیو نه راځي د ولایتونو نه راځي د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسېږي. نو موږ څلوي شپېتو پورې 500 پورې موږ د ورځې خلاص کړي په هوایي اضافه کېږي. څونه چې خلک ډېرې کې 5015 د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وای شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو ګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زمانو عبدالقیوم دی د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته نه دغه شته بار بار تلاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته دا امنیت شته هېڅ دغه نشته. تعلیم یې کله د زراعت نه فارغ یم پنځه شپږ میاشتې وشو زما زه بېروزګاره ګرځم هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار تیږي چې لاړ شو.
اتاولا چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته ګزاره ګرانه ده.
یورپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلم او پاسپورټ اخلم نو دې نه پیسته بې جلال آباد یا کابل ته دای ځنه پیسته دوم. نو تلیم دې تر زامنم تلی دې ترور زامنم تلی دې ورور هم تلی دې.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تک په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شیم دي او پیره تلي و. کوم مشکلات کوم د سخت یو کوم وال ټاکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ورسره موږ په خپل لیدلی دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی و؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغه ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا بیا شیراز ته را رپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کوم دی اته ورځې جیل راکړو بیا ایراد ته ریپورت کړو.
دی وای په دې ښه پوهیږي چې په لاره کې وهل ټکول د کشتۍ اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته، خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وی او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وی، نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي، له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
و امور دلته د کونړ یو شمیر ځوانان وایي چې دلته کاروبار نشته او غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، د کاروبار په لټه او د ښه ژوند په لټه. د یادونې وړ بولو چې د جرمني په ګډون د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په وروستیو کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو لپاره قوانین سخت کړي، لارې هم سختې کړي او په لارو کې کنټرول زیات شوی دی. اوتریش چې جرمني ته د کډو کډوالو د تلو یوه مهمه لار وله، هنګري څخه اوتریش ته تلل او له اوتریش هم جرمني ته دا لارې انتړل شوي او اوس سخت کنټرول روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلټک او حقیقت څه دی. د غراز په نړیوال موضوعاتو کې هم د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د امریکا د ځانګړي استازي له وروستیو څرګندونو خبرېږي چې وایي د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره پر روسي اتکاو نه کړي. خو اوس بیا هم قسم سولمل تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته ولاړ سي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دیني عالمانو سره پارک کې د غونډې پر مهال وکړه. د کندهار هوایي ډګر او قلردو ته څیرمه تېره شپه د بهرني ځواکونو پر کتار یوه چاودنه وسوه. د کندهار د والي وایان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې بهرني ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو د یوه باروړونکي موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د پکتیا د رسنیو کلب د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم په هنځي د مسؤلینو په همکارۍ د ارواښاد جانقا لکوزي لپاره د فاتحې مراسم ترسره کړل. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي اسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې ډلې سره مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل، دی حیران سو. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه بل امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د چیلي د سمندر غاړو کې ویل زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 3.8 سبسوي او جنوبي امریکا لرزولې د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطرات زیات کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې چې سپینې ماڼۍ ته ورسي. ولسمشر اوباما د بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته وکړې چې د هلک په تگزاس کې پولیسي ونیوي او ګمان یې کوي چې د لځان سره بم درلود.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پانه کې د ازادي رادیو خبرونه صاف او واضح اوریدل شي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره پر روسي اتکاو نه کړي. هغه سپارښتنه کوي چې دا هیوادونه له امریکا او اروپایي ټولنې سره باید اړیکو ته پراختیا ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استاذ بتول احمد وای په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدید شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دغه هیات کې روان بحران داسي نڅرګندېږي چې په لنډ موده کې پاتې ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ورستو څرګندونو راپور خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کړي امریکا د ځانګړي استازي د ورستو څرګندونو ته راپور چې پر شجاع الدین ترتیب کړي او خبرو ته چمتو ده.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو اس ای اس کې د امریکا سفیر وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونو باید د اوکرين په ختیځ کې لروانه بهرانه دا پیغام واخلي چې پر روسیه باید ډیر اتکاو نشي. دانیل بایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په اوکرين کې د وروستیو دوه کلونو پیښې څرګندوي چې ولسمشر پوتین سره ملګرتیا تاسو په ډیر خراب وضعیت کې اچولای شي.
In some sense we've been working for now more than a year to have an end to violent Russian aggression.
پای وډول مجلتیر یو کال راځي هڅه کوي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسيې د تشدد مخنیوي وکړو. روسيې په تیر سپتمبر کې د مینسک موافقه لاسلیک کړه خو په تیر یو کال کې په وار وار پر دې موافقه تیرې کړې ده. بایر وویل چې په اوکرين کې د اوربان مراتول ډیر مهم دی.
All actors should be putting all of their efforts into helping the ceasefire stick.
They way to lure by the khpal tol twana kar waqli che do urban la tingedo aw par urban da bawar la paida ke do sara marasta wushi aw do bohran da kamol la para kar wushi da ba da siyasi muzakaro la pail sara komak ukri mujos mahal par hamde masala kar kaw. دانیل بارد په خوانی شوروی د جمهوریتونو او پر روسیا د دوغو هیوادونو د زیات اتکا پاړه د بیلاروس حکومت ته اشاره وکړه. وی ویل بیلاروس د خوانی شوروی وغړی هیواد خو اوس مجبور نه دی چې د ولادمیر پوتین پر حکومت زیاته اتکا وکړي. دغه هیواد اوس کولای شي چې د اروپایي اتحادیه پر لور لاړ شي او د ځان لپاره د پرمختګ ډېرې دروازې پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا سفیر د پخواني شوروي د جمهوریتونو په اړه د خبر پر مهال زیاته کړه چې متحد ایالات د سیمې له هیوادونو سره د خپل اړیکو د پراختیا هڅه کوي خو په اوکرين، آذربایجان، ترکمنستان، بیلاروس او د پخواني شوروي په شمیر نورو هیوادونو کې د امنیت، بشري حقوقو، د سیاسي زندانیانو او د خلکو د مدني ازادۍ او د ناوړه وضعیت لامل اندیشنه څرګنده کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباقی د ناویل ولسوالۍ څخه لیکلي چې د الکوزي صاحب په مرګ ډیر غمجن یم او ورته د جنت فردوس غوښتنه کوم. خدای دې او بخي. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې الکوزي صاحب د خدای او بخي همیشه د هغې غږ موږ ته اوروي. د صفی الله له هلمند ولایت د سنگین له ولسوالۍ څخه د هلمند له ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې الکوزي د خدای او بخي او کراته وای چې د ناروغي څه و الکوزي د سرطان په ناروغي اخته و. د تاسو ټولو مننه چې د ازادي رادیو سره د خواخوږی مراتب شریکوي. د اس ام اس لارې د افغان بي سي مخابراتي شرکت لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زخت زیاتې له تاسو ټولو مننه. دغه راز د ازادي رادیو د غږ ثبتونکو په ماشين کې هم ډیرو اوریدونکو هم پیغامونه پریښي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم. ایاز زکیم د پکتیانه. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار چانکال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د مینوالو ته وړاندې کوم. واقعیا الکوزی صاحب د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم لپاره لوی ځای ده. خلک د مړینې ډیر خفه دي. اول خو مات تمره درد رسولې لکه څومره چې د یوې کورنۍ غړي مړینه سړي ته درد رسوي. مسله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. الله سامان.
زه تاریخ پښتون یم د جوزجان څخه سره په تماس کې. موږ پرون په خوښنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی د دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې شاد او د ولادت د لوی خدای سره اجر عظیم غواړم او د کورنۍ ته د بازماندگانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د جرنالستان سره د سره کار کړی هغو ته صبر جمیل غواړم. باید د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې خصوصا د اطلاعاتو کلتور په ریاستونو کې باید د مرحومې فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام. قاري صاحب پښتون یم، سازدایني همکار.
بلے السلام علیکم. ډېر تاسف سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوسته او موافقه خبریال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې. نو زه د جان آقا الکوزی محترمې کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی ورور ته جنت فردوس غواړم. ډېر زیات خفایما او زه ډېر زیات یو مینوال ما د دې د خبرونه خاص کر چې د خبرونه په لومړی برخه کې کومه تفسیر دی وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي او د تشه به مونږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینا یم تاسو ورور.
السلام علیکم.
دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو د غږ ثبتونکي ماشين کې مو ایښي و. تاسو ټولو مننه چې له ازادي رادیو سره د موږ د همکار جان آقا الکوزی پر مړینې خفګان څرګندوي. دغه راز د یادونې وړ بولو چې پرون د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم د مرحوم الکوزی په یاد یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د الکوزی روح ته دعا وشوه او د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو هم ژمنه وکړه چې یو واټ به په ګردیز ښار کې د الکوزی په نوم نوموي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. د دوه اونیزو خبرونو وار دی مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورې. پاموکي د انصاف پلټ کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په خوانه سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په 14 کې معلول شوې. خو اوس چې سرپناه لري حکومت ورته ایوانوم رزمه کنه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خجغان زه یو سرتیرم. دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې. د هلمند کې 250 قلوردی کې
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمبر زمين کو ورکیوم و سم ورکړې نه ده شپک ماشته کیږي.
یعنی تاسو ته زمکه دار کول واده کړې چې زمکه دار کی
وکنه و سم راکړې نه ده کنه شپک ماشته کیږي. زمکه کار د شهروال کې باندې ده و سم
د تخار ولایت شهروالې کې
تخار ولایت کې و سم راکړې نه ده. ما ته دوله سره ماشره کی دوه و تخار د خوجر د دوه سال لار ده درې د خپلال تخار ته یو ګاړې 2000 کرایي دربا ساخل بیا زمونال ته ماته وای کی یو ورځ ماته وړه کی واله نوسته یو ورځ وړه کی زمينه دولت نوسته تاسو کو خفاتر زمون ورکوم و وس نوسته دولت مشکلات تاسو.
یعنی وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته تاسو تز مکنه در کیاس نادم څنګه دی اسناد لری
وکنه اسناد لرم وزارت دپار ریاست مایبن مکتب ورکړی دی ارګنای محل ته، ارګنای محل ما ته مکتب راکړی دی کې مقام ولایت ته، مقام ولایت کا راوړې ما زما کارونه ولایت نه ریاست شاروال تر لال دا زین زما کارونه دا زی پات اوس زما یو مشکل دار کنه زمين دغه اوس ما ته یو زمرا زمين راک بیا زما مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه کړو؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نہ کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو نمائندگی د چا مسره دا ته مراجعه کیږي؟ هغه وایي چې زما مسولیت نه دغه وزارت دفاع نه، وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکړی او ځنه مال تک ورګنه مال مخام ولایت ورکړی وو کابل کې دغه دل لار ده زه دومره فایصل نه لرم غلطه مراجعه وکم.
نو څه تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده لمن د مختلف زما دا ده کنه زما یو نمبر زمين دا ودا کړی دا زمين زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شاروالی ته لاړې چا شاروالی کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شاروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله کې د سوازی وای؟
اول ته والو سرپرست د اوس نوې والی تعین شوی دی، نه دا شاروالی یو ورځ لاړ او سرپرست تعین کړی دی خپل لاړ کابل ته تللی دی ماته ځل چا کې هغه یو ورځ وایي کې زمون نسته دولت، یو ورځ وایي کې شاروال نسته، یو ورځ ماته وایي کې
والو څوک وایي همدا خبره څوک کوي؟ کوم مدیریت دی کوم ځای دی؟
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده د شاروالی د یو وطاق کې ناسته ماته یو نفر وایي دغه وطاق د شاروالی ده دغه تر لاندې هغه شاروال کې وطاق ناسته دغه نفر ماته وایي.
د کوم نه نه تاسو معلول یې؟
زه دوه سترګې نه لرم یا پخه قطه سوی ده دغه لاسم دی یو کله نسته.
څو ماشومان دي او چیرته ټپی شوی؟
زه درې ماشومان لرم، زه یو دا اوس پلار سره ناسته ما.
حکومت د تنخواه درکوي؟
و کنه زما ماشینه ورکی اوس 12000 دی 12000 ماش ورکی شولندیم زره ماشو اوس 12000 زره ماش ما ترکی اوس مشکل دا ده کنه یو نمبر زمين ده کنه
یعنی یو نمبر زما کا وخت چې کور په کابات کې
او خو زه غوالم ځان ته جوړکم اوس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کلاس ته لاس ورکړی سترګ نو صفخه نسته په خپل قضاوت سترګ نو صفخه نسته د زندګی نه ده اوس خزلارم ماشمنلارم او غوالم ځان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم چې تاسو ته دا مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتنه ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکړي؟
خزه څنګه وکم تاسو یو هغه نه پښتنه وکړي چې مشکل څه شی ده؟ مشکل د وزارت دفاع نه، مشکل د اورګنای مال نه، مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ماته شاروال ما دغه سوړې د زمين دولت نسته زما مکتب ته همدغه څه کله پاتې وړې کنه کومه د زمين د زړه تاسو ورکوم کومه د والد تاسو پښتنه کی
مونږ د غستونځ د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حقړه
دغه ما متاسفانه کې شروع
په خوشنۍ سره چې د تعلقان او خاروالۍ افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوی یا معلول شوی دي او د یوې نمرې زمکې مستحق دي متاسفانه چې د تعلقان او خاروالۍ د غزمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکې د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقان او خاروالۍ نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو په خوشنۍ سره چې دا یو جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې مخترازي او وايي او نمرز مکه دغه مالول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بل لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کومبل کار وکړي د دې لپاره له سو کلونو را پدی خو کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یو نوم رسمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې و بشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پخه او لاس مایوب شوی دی موږ په خوشنۍ سره چې دوی تاز موږ نه لرو د تعلقانو خاروالۍ لا دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسی شوی خار د شمال په لور پراخیږي لومړنی پړاونه یې پلی شوی چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لال مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې سناسه د داراس موضوعات او جواب ورکون کیوي او په خار کې به سرپناه کسانو ته جواب ورکون کیوي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملی شوی خو که په نګدی راتلونکو کې موږ وکړې شو د خار جوړونې وسرت سره د سنځاوار کړونو ان شاء الله دغه کسانو ته زمکه ورکول شي نو په خاطر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې زمکه نه لرو نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا زمکه خو موږ ته مشکل کار دی، موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته جواب ونه وایو، سرګردانه یې نه کړو، که سو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغو کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا یې د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي، نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي؟
طبعاً طبعاً گفتم پیشتر ذکر کردم که ما زمین هایی که بطر چون شما میدونین که طبق
پاسخ طبعاً طبعاً مخکمی هم ویل چی دا حکمت دا پالیسی لمخی زراعتی زمکی دا استوگن پاسی مو نشی بدلی دلی، نو تالوقان خار هم دیر زراعتی دی او دا خار شاو خواش نی زمکی دی، یوازی دا خار دا خطیز پیسیس ناچی للمی زمکی دی. موږ د 1993 کال په وروستیو په دوو برخو کې یو سروې وکړه، 803 جریبه دولتي ځمکه او 340 جریبه شخصي ځمکه به چې د سروې لمخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو. دغه پروسه بشپړیږي، ډیزاین او سروې خلاصه شوي د ښار جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عراضی زمین
تر دیده. من تاسو کم کارونه کردی چه دغه معلولین تزمکی ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرد چی؟
انشالله دا تای مراحل کیگی. سو راسی مخکی مهم دا خار جوڑاولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستونزه با دیر شر حل چی؟
زراعتی بریایشی حال میشه که جلوی ازی هم گرسته میشه.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه
درنوریدونکو سلام. د حقیقت څه دی په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر خاغلی مارکوس پوتزل سره مرکه کړي. هله دا ملتیا موکړي مننه لدې چې موږ ته موخره کړ. د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي. جرمنی د افغانستان له ډیرو نږدې متحدینو څخه دی. موږ څو ځله وړاندې هم له افغانستان سره د خپلو سل کلونو روابطو منځنه کړې ده. کله چې په افغانستان کې 14 کاله وړاندې د طالبانو حکومت سقوط وکړ، جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي. موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره ونډه اخیستې ده. 430 میلیونه یورو مو له افغانستان سره کومک کړی. همداراز مو د نه روغتیا، زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستې ده.
لکه څنګه چې پوهیږئ، ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پر مخ وړي. په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړئ.
Resident support took over the task from ISAF at the end the beginning of
the 2015 کال پایل سره سم ISAF د پریکندم لا تړ ماموریت چې مشترک ماموریت دی پر مخ وړي. جرمني د 1950 سمنتی ځواکونو په لرلو سره د نړۍ دریم ستر هیواد دی چې په دغه ماموریت کې برخه لري. زموږ ځواکونه معمولا په مزار شریف کې ځای پر ځای دي. افغان ملي اردو ته روزنه او مشوره ورکوي.
We support them in training, advising, assisting.
دلورپړو افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو گروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته ګواښ پیدا کړي. آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامی ملاتړ لپاره کوم پلان لري؟
Well, it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan.
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان ترازی او دلته دغه هیواد د بی ثباتۍ لپاره هڅه کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي. ولا دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل خاورې د ساتنې بشپړ مسولیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلې او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو.
in equipment to provide equipment also
یعنی جرمنی آماده نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي. موږ په تیر کې دا کار کړی و، مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو. په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو. ښایي دا کومک د راتلونکي کال د جولای میاشت کې د ناټو د فیصلې له مخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي، او که چیرې داسې وشي نو موږ شمن شو.
NATO summit in Warsaw in July next year where new commitments are to be expected.
Yeah. From more than a decade
د افغانستان حکومتونو ډېری هڅې وکړې چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه هم عام او بیګنا وګړي پنخته او چاودنو کې وژل کیږي. آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کومه اراده لري کنه؟
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پایل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر لبه د مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خبرېدو سره وزړېدی. زه په دې باور یم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم دقیق را چې وشمیر هیوادونه کولای شي چې مختلف ډلې د سولې د خبرو میسته کینوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولای شي چې خر نقش ولوبوي، او کچېرې لمک څخه غوښتنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ پر امنځ کولو کې همکاري، مګر نه واړو چې ونوي لار خلاص کړو. په ځنګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي؟
ډیر
جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه توانې.
افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډالو ملاتړ کوي. آیا فکر کوئ چې جرمني توانېږي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو له دغه کار لاس واخلي؟
دا یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لارې هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندې مثال د ایران د اټومي پروګرام او د لوی هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هر ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
خو جرمنی او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمنی پر روان کال کې 8000 مهاجرین منی چې د تیر کال څلور برابر کیږي. دوی موږ نه دی دعوت کړی، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبل او اولی بررسی کوو او لاغي ورسته ټول سبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمه د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې ورنراسي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کی.
کومه ځنګړی برنامه د افغانانو لپاره لري؟
موږ کومه ځنګړی برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیر مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو راسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
Also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what is your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي له هر ممکن او ناممکن لارې جرمني ته داخل شي؟
سخت تر چې سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یوازې افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي. دا غو لپاره چې زده کړي کم دي، سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې به تر بده وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپل آباد کړي.
Do your utmost to bring your father and your home but forward, yeah.